أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دیو کسانو پاکل خبرې کوي چې دوی په کلونو کلونو مسافرات کوي او د دوی میرمنې او بچي لګن ستوند سره مخ وي. د دوی د حقوقو پاکل خبرې کوي موږ سره په خبرونه کې میلمه دی. د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید. ډاکټر صاحب په پایل کې په دې خبرې راته وکړي چې ولې د افغانستان یو شمېر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي.
چېرته حقیقت ته راشو د دې ستونزې او د دغه مشکل خو څه لاملونه د واده نه مخکې دي. هغه دغه دی چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپلو بچیانو خپلو لورګانو باندې او د دې به دغه علت کېږي چې دغه نارینه د کوم واده چې وکوي او د ډېر زیات مصارفو کوي او قرضاره شي او ځینې خو زموږ تاسو متاسفانه بعضې دودونه او رواجونه هم دي چې هغه بالکل په اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوو. نو بیا کله کله نارینه د خپلې ښځې سره ډېر لږ وخت تېروي او بیا بیچاره په غریبۍ پسې بېوځي. نو یو خو ضرورت دی، یعنی حاجت دی. نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډېره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي، دا مصارف را کم کړو او په خپلو اولادونو باندې لورانو باندې او بچیانو باندې خویندو باندې ولور وانخلو. مهر د ښځې حق دی. مهر هغه لږ دی که ډېر دی دا بله موضوع ده، خو هغه د ښځې حق دی چې نجلۍ خپله مهر باید واخلي او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا هغه وکیله ده چې څه ورباندې کوي دا آزاده ده. پلار ته ورکوي، ورونو ته ورکوي، ځان ته ورباندې طلا اخلي او ځان سره ساتي، بېرته خاوند ته ورکوي. دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک ده. نو لومړی مسله خو دا ده چې د واده نه مخکې دغه ولور چې منځه ولاړ شي او مهر واخیستل شي، اما جنۍ ته ورکړل شي، اما جنۍ پر باندې خپل ځان ته طلا واخلي، ورباندې خپل ځان ته سامان ورباندې واخلي، کاري ورباندې واخلي، که چېرته خاوند کمزوری وي، اقتصادي خراب وي، هغه سره کومک وکوي، دا ډېره بهتره ده چې دوی باندې بزنس کېږي او دا یو ورور اخلي او یو پلار اخلي او کله کله ورته ضرورت هم نه وي زیات پیسې اخلي. نو کله چې واده وشي د واده نه وروسته، نو دا خو په ټولنه کې یوه ډېره یوه مهمه خښته ده د کورنۍ جوړېدل. دا صرف واده دغه نه ده چې صرف یو نارینه او ښځینه سره یوځای شي، د دې نه نورې موخې دي، اهداف دي، اولادونه دي، د ټولنې لپاره کار کول پکار دي. نو دوی باید یوځای سره وخت تیر کړي. ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې. زوج زوجه څه مانا؟ لکه دوه بوټان. د تاسو د مثال په باندې ښی بوټ او چپ بوټ. چېرته چې تاسو ځئ یو مجلس ته، داسې کېدای شي چې یو بوټ تاسو خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ. نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي. دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي، زیات وخت یو ځای سره تیر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي. د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي، د هغوی په تربیه کې، د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري، سره کښېني، سره پروګرامونه جوړ کړي، په خپل اولاد باندې کار وکوي، یو د بل سره پوره تفاهم ولري. دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي، د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته ووایي چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي. خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد هم ښه جوړ دی، هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي. نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي.
بله، د بشر په حق باندې خبرې کوو. دلته د دې میرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه د دوی اساسي او بشري حقونه؟
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو، هغه د خپلې بیبینه حفصینه پوښتنه وکوله. ورته وایي چې کم تصبر المرأه عن زوجها، ای بچی، یوه ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي؟ نو حفصې رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړ چې پلاره، ستة اشهر، پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې. نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر و، دی چې پاچا و، نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لرې دي، د کورونه لرې دي، په شپږو میاشتو کې دوی باید خپل کورونو ته باید ولاړ شي. ابن قدامه رحمه الله یو کتاب د مغنی ورته وایي او احمد بن حنبل رحمه الله د دې نه هم دا پوښتنه شوي چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لرې شي، د خپل اهل نه. نو ورته وایي چې شپږ میاشتې. یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي، دا هم د فقه یو کتاب دی، په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوي. نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي، ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي، دواړه ضرورتونه لري. لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري، همداسې انسان مینې رواني تزارات لري هم داسې عاطفي تزارات لري هم داسې خپل جنسي مسائل تزارات لري بعض نارینه دي دویم واده کوي دریم واده کوي بعضې پټ کوي بعضې ښکاره کوي دوی خپل کار دی خو ښځه غریب څه وکوي خو هغه خو انسان ده وزای د ما ښځه وایي اصیله ده او اصیلزاده ده او صبر کوي دوه کاله هم ورکوي نارینه درې کاله هم ورکوي څلور کاله هم حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله هم نه تللي متاسفانه او ښه امکانات لري په خلیجي هیوادونو کې زه ګرځم زما ترینینګونه دي بعضو ځای کې افغانانو ته ډوډۍ کوي پوښتنه مخکنه چې ونه کوم څومره وخت نه تللی ځوانه کړي ته وکور ده پنځه کاله نه تللی لس کاله نه تللی ولې ولې مزدوري ده خارج ده څه کار بار کوي د مفروشاتو دوکان لرم د قالونو دوکان لرم د فلان چیش دوکان لرم او ښه پیسې هم لري نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی د ښځو په حق کې ظلم دی د اولادونو په حق کې ظلم دی او دا ناروا ده چې انسان دغه نصوص متاسته مخکې متنونه متاسته ولوستل د حفصې خبر مې درته وکوله د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله دا د مونږ د دین مونږ تاسو مسلمانان یو مونږ تاسو خو چوکاټ لرو مونږ تاسو دین لرو د مونږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکړو نو داسې د چا امکانات وي اقتصادي ټیکټ کولی شي نفقه لري او خپل کور ته تلی شي او خپلو ښځو ته خپلو اولادونو ته لاړ نه شي زما په نظر د مجرم دی دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي او دا لوی ګناه ده زما اواز څوک چې اوري هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي د الله نه ویریږي همدا اوس زما خبره چې اوري سواس ټیکټ دې وکوي لاړ دې شي خپلو ښځو ته لاړ شي خپلو بچیانو ته لاړ شي دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داسې نه دي ټول بزنس دی او پیسې دي او خواري ده په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی په دې کې خو ټولنه حتی کلي کور کې په دوستانو کې منطقه کې د خلکو لیدلو ده هم یو حق لري طبعاً دی او د خپل جسم دی دم په طبعاً حق لري چې تلته لاړ شي انساني ضرورت لري چې لاړ شي خپل اولادونه وګوري مینه ورته ورکړي عاطفه ورته ورکړي پوه شي چې د تعلیم چېرته دی سبق وایي سبق نه وایي دوی اقتصادي حالت څنګه دی
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې دا موضوع روښانه کړه خو یو شمېر کسان خو سمه ده لکه څنګه چې تاسو ویل دوی مجبوریت لري یا د ولور پیسې پوره کوي یا نوره خواري او غریبي پسې ځي خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې په هر ملک وګوري سفر وکا سیل سیاحت دې ته لاړ شي په اسلام کې تاسو هم د خبرې اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي د هغې خوښه پکې اوسي مګر موږ او تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه وډه کېدلی سي له یوې خوا خو د ښځې هغه میړه مسافر ده له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي د خبرۍ نه څومره وخت لاړم چېرته لاړم ولې لاړم د باندې خبرې وکړه
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستون فقرات تشکیلوي که چېرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي دا مشکلات او ستونزې بیا ماشومان ته هم ورانتقالېږي ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري بغیر د شپې نه رواز نه راځي او بغیر دروازه نشپه حتمن شپه او رواز دي سره ښځه او خاوند باید ډیر یو لوی تفاهم خپل مابین کې سره ولري خپل مابین کې سره مشوره وکوي خپل مابین کې منهای سو دوه ملګری سره ژوند وکوي او ښځه په جریان کړي د خپل سفر د مخ نه د اهداف نه د وخت نه تاسو مروونی وکول چې څومره وخت د دې او ته کورونه کوي او بیرته د کله راځي او بیا خاصتن چې بیرته راځي زما هم د وحیله د نارینه ونه چې خپل هیڅ یو ډالر راوړي ماشومان ته یو ډالر راوړي حتی که چیرته ډیر کم شی هم وي نور شی پیدا نه کړه چېرته لاړ شي یو چاکلیټ واخلي یو بل شی واخلي دی یو رنځي شی واخلي دغو نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچیانو ته یو ډالر ورته ورکړي تهادو تحابو تاسو هدیه ورکړئ ډالر ورکړئ چې تاسو محبت زیات شي نو چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي او هغوی په جریان کې نه اچوي او بالعکس بیا بعضې نارینه خپل ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي لور چې ورته وایي رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه نو ورته چې الحم الموت په عربي کې لور ته حم وایي رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه لور چې د مرګ دی مرګ یعنی لور نامحرمه دی زموږ ستاسو په مبارک دین کې لور پردای دی لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی د لور هم ورسره هغه تعامل دی دا غلطه خبره ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لور کېږي او زه په کلونو کلونو باندې ورنځم ډېر زیاتې ستونزې موږ ستاسو په کلو په ګاونډ کې اورو چې ستونزې دي نه حتی که چېرته نور هغه نه وي الله خل دوی کوم حقوق چې دي ورته نه پوره کېږي د دې ښځې څه حقوق دي د اولادونو چې څه حقوق دي متاسفانه حتی کله یو ښځه مریضه شي د مثال په توګه باندې څوک نه وي چې شفاخانې ته ورسره لاړ شي هغه شفاخانې ته بوځي ماشوم یې مریض شي په شپه کې مریض شي پرواز کې مدیسی زما هدف دا دی چې دا هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین د یو شرکت ته یو مؤسسه شرکت چې په یو مدیر باندې په یو رئیس باندې نه چلیږي طبیعي خبر ده چې نارینه چې د رجال قوامون علی النساء قوامیت الله چې ورته ورکړی، مشري چې لیدرشپ چې الله ورته ورکړی، هغه په دوه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي. ښځه بیچاره خو مظلومه ده، ضعیفه ده، ښځه خو نشي کولی، نارینه خرچه کوي. نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی. خو د دې معنا دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي، د خپله خوښه ده چې په اصطلاح باندې شی چې خوښه وي. یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچان ورکړل، اولاد یې ورته ورکړل، که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم، ماته پیسې راکړه، ماته معاش مقرر. نو دغه نارینه مکلف دی، مکلف دی چې د خپل بچی واخلي، بلې ښځې ته یې بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه، امینه بیبی مور وه، خو شیدې ورته بیبی حلیمه سعدی ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو د هغه امتیان یو، نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه چې وایي چې ماته معاش راکړه چې زه تا زوی ته شیدې ورکړم، هغه باید ورته ورکړي. هیڅوک د ما سره نشي ثابتولی، هیڅوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي. په هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې ښځه د لوره خدمت وکوي. او د خسر خدمت کوي، خسر پلار دی، د خاوند خدمت کوي. ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی زه نشي مینځلی، ماته مزدور راوله، نارینه به ځي، خاوند به ځي، مزدور به ورته راولي. نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي، ډېر لوی اهداف دي. د دې نه مخکې مخکې ډېر زیات مسایل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري. خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي، خپل اولادونو ته باید پلانونه جوړ کړي. داسې د سفر نه خبروي، د خپلو تللو نه خبروي. طبیعي خبر ده چې هغه ښځه خو هم آخر انسان ده، هغه ته مختلف سوچونه ورلویږي. دا زما سره خاوند چېرته ځي، دا څه کوي، د چا سره هلته پاتې کیږي. نو تر څو چې دغه ټول شکونه او دغه ټول وسوسې د ښځې د سینې او د عقل دماغ نه لرې شي، نو باید په جریان کې واشي او د ټول مسایل باید ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، که مېرمنې داسې یو نارینه سره مخ کېږي، لکه تر اوسه مو چې خبرې ورباندې وکړې چې مسؤلیت نه مني او چې ریجی مېرمن خبره نه وي، په کلونو کلونو یې درک نه لګي، دغه مېرمنې څه وکړي؟
دغه خورکۍ چې زما اوس آواز اوروي، دا د خپل خاوند سره کښېني او ورته ودې وایي، حتی زما نوم دې ورته یاد کړي چې داسې یو سلاکار دی، یو کورنۍ مشاور دی، دغه نه ماده خبرې واورو په رادیو کې. نو ته ای زما خاوند، ما سره یو څو دقیقې کښېنه، لږ په شفافیت باندې ما ته راځه سره خبرې وکوو. بهترین کار دغه دی چې ښځه خاوند خپلو کې سره کښېني او درېیم انسان ته خبره لاړه نه شي. د موږ یو غټه ستونزه د افغانانو دغه ده، درېیمګړی داسې انسان نیسو چې هغه متخصص نه وي. یو انسان د کورنۍ ستونزې مشکلات دي، د یو داسې ځوان سره یې شریکوي چې هغه اصلا وادم نه دی کړی. یو انسان صحي ستونزه لري، روغتیایي ستونزه لري، د یو داسې چا سره یې شریکوي چې هغه اصلا ډاکټر نه دی. یو دی یو ملګری دی، د پیتاوي په مجلس کې ناست دی، ولې زما ملا خوږي، زما سر خوږي، زما زړه خوږي، ولې که ډاکټر ته لاړ شه، متخصص ته لاړ شه. الله وایي فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، د اهل تخصص نه ته پوښتنه وکوه. نو دلته بهتره دغه ده چې دغه خور د خپل خاوند سره کښېني او د خبرې په ډېر شفافیت باندې ورسره وکوي چې زما د تا دغه حد دی او زما دغه حد دی. نو راځئ چې د خپل حدود سره معلوم کړو او په ډېر شفافیت په ډېر وضاحت باندې ورسره کښېني. او که چېرته نه مني، نو بیا دلته کېدای شي چې د ده دغه ښځه چې کومه ده، دغه پلار ته یې وایي، دغه ورور ته یې وایي، هغه مور په جریان کې واچوي، د خپل حقوق ورنه وغواړي. تکرار هم زه وایم، یو خو داسې ضرورتونه دي چې هغه اقتصادي ضرورتونه دي، که نه لکه مخکې چې ورباندې خبره وکوله. یو داسې مسله ده چې یو انسان عیاشۍ ته ځي، یو انسان لکه تاسو مهربانو که سیاحت ته ځي، یو انسان چکر ته ځي، چې هلته اصلا ضرورت نشته، صرف واده ورسره شوی او خپله خوښه ده چې کله ورته راځي او کله ورته نه راځي. د نفقې نه نه دی خبر، د کسوت نه نه دی خبر، د اولاد تربیت نه دی خبر، د روزن نه دی خبر. دغه انسانان چې دي، الله ته ډېر لوی مسؤلیت لري او دا به الله ورسره سخت حساب کوي. نو دغه نفقه چې الله جل جلاله لکه مخکې ما شعر ولوسته چې الرجال قوامون علی النساء، د قوامیت چې تاته نارینه و الله تاته درکړی، نو دی په دې خاطر باندې تاته درکړی چې ته مسؤول یې. دی دا نارینه لکه څنګه چې موږ تاسو خبرو که حقوق لري، اوس مور هم حق لري او پلار هم حق لري. د مور حقوق عموما د پلار نه زیات دي، ځکه چې مور چې د ماشوم په حمل باندې نه همیشه په خېټه کې ګرځوي، بیا ورته د خپل جسم نه ورته وینه ورکوي، شیدې ورته ورکوي. د مور عاطفه او د مهرباني ډېره زیاته وي چې خفه شي زر پخلا کېږي. که چېرته د خپل اولاد رزق په خاطر باندې وځي، نو خو ډېره ښه خبره ده. نه ته ملامتوي، نه زه ملامتم، او نه د هغوی باید ښځه ملامت کړي، او نه ټولنه ملامتوي. دعا ورته کوي چې الله ورته حلال رزق روزي ورته ورکړي، غریب فقیر وي. خو که چېرته د عیاشۍ په خاطر ځي او د سیاحت په خاطر ځي، هغې ته زموږ تاسو هغه پیغامونه دي چې هغه د الله نه باید وړل شي.
بله ډاکټر صاحب، یوه موضوع به تاسو هم ډېر اورېدلې وي چې په کورنیو کې ښځو ته دا ویل کېږي چې هغه د مېړه دی، هغه حق لري، هغه چې هر څه وایي. نو دغه ټول حق یوازې تر سړي پورې دوی محدودوي، چې دا که چېرې یو بل عامه خبره چې په کلیو بانډو کې کېږي، هغه دا ده چې که چېرې دوامه سجده روا وای، نو ښځو به خپلو مېړونو ته سجده کوله. یو ډول دغه موضوع نه، یو ډول دغه نارینه د ځان په ګټه باندې یو ډول منفي برداشت کوي، یعنی ارڅه مزه ما که حق می دی مال پاره بی که هر چی دی مال پاره نو مرمند هیچ حق نلری زکه که دوما سجده روا و خو ماته به دوما سجده کی خودل کیتلی په دې باندې خبره وکای چې دا څومره منفی پایلې درلودلې سي د یو ډول ذهنیت
دلته مطلوب دغه یو حدیث فیروزی وایي خزه د چاپی پختینه کګی پختینه پیدا ده دا پختی کګه ده چې تو روغوی سره جوړوي نه ماتیږي ماتونه طرف دی ولای دغه اساسی هدف دغه دی چې چپ طرف ولای ده ولای کګه ده زمين هیڅ متخصص دې موږ سره دغه وای چپ طرف زکه خزه چپ طرف دی نارینه زړه دی خزه دی نارینه زړه ساتي حقیقت کې دا کوم تعبیر چې راغلی په دې تعبیر باندې متاسفانه چې اکثر خلک نه پوهیږي دا د خزه په صفات کې راغلی چې خزه ده الله جل جلاله دغه صفات ورکړای د خزه صورت النساء نوما دي صورت شتا دي خدو صورت خود نارینه و صورت نشته صورت رجال قرآن کریم که نشته صورت لصورتون متاصل رو قرآن کریم که او لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم وربانه وحی راغله خزه دراړو خدیجه ترا لاړو چې زمیلونی زمیلونی مبه خزه ورته د نسیتونه وکول شي کله لای خدیک الله ابدا تاسو به خدای پاک ظلم نکوي ته خسر لای ته د مل محترم کوي څنګه نو امدار خزه د چې مون تاسو نه پیدا شو یو چې ته خزه نه وای تاسو مور نه وای مورکې نه وای زما مورکې نه وای کوم نه پیدا کیدو
بله
نو ما هدف دا دی چې خزه جدا مکانت لري په اسلام کې نارینه چې دی هغه جدا مکانت او ځای لري د خزه باندې د نارینه اطاعت واجب دی خو لا طاعت للمخلوق في معصية الخالق کچیر ته د نارینه د خالق اطاعت نکوي دلته د خزه باندې بیا اطاعت نشته خزه هلته باید خاوند اطاعت وکوي چې د نارینه په صراط مستقیم باندې روان وي رسول صلى الله عليه وسلم يحدث چې لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها ابن ماجه کې دا حدیث راغلی یو زروته سو در پنځه سن بار دی البانی هم دا حدیث یې کړای رسول صلى الله عليه وسلم وایي چې چیرته ما ته امر شو چې چاته زه امر وکوم چې د الله نه بغیر چاته سجده وکوي نو ما به خزته دا امر کړو چې دای سجده وکوي چې خپل خوند ته سجده وکوي خو امر نه دی شوی بنده ته سجده نه کوي د دې معنی دغه نه ده چې خزه باید سجده وکوي د دې معنی دغه ده چې خزه باید د نارینه اطاعت وکوي په شرع کې څه معنی د دې حیا باید وساتي عفت باید وساتي کوری باید وساتي ګرې په سفر کې وي اولادونه باید وساتي رازونه باید وساتي اسرار باید وساتي خو نارینه موږ نارینه باید د دې نه غلط مفهوم باید ونه خلو چې خوځ ته وایي چې موږ ته سجده وکوي یا که چېرته سجده وکړي نه انسان ته سجده نه کوي دلته مقصود د سجدې دغه دی چې دا اطاعت دی خو بیا بالمقابل خزه هم درس به سره حقوق لري یو نارینه ما ترا ما ته زما شروط په هغه په واده کې زداس خزه غواړم داس غواړم داس غواړم داس غواړم ما ته ډاکټر صدا خزه غواړم لکه فاطمه خلاصه د خبره نو مرته فاطمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور و د علی رضی الله عنه خزه و نو مرته ته علی فاطمه غواړې ته څوک بوتله ته فاطمه غواړې موږ نارینه کله ځان رانه ورخشي د موږ په رابطه رسول الله صلی الله علیه وسلم داس ویلي موږ په رابطه الله جل جلاله به ظلم کوو نه ظلم حرام دی ظلم باید ونه شي هر شی باید خپل حق ولري خپل حدود باید ولري اوس بل په حدیث کې وایي چې د لو کلمه راغلی لو دې کې د لو چې دی امتناع دی یعنی څه معنا د دې دغه دی چې لامرت امرا ان تسجد لزوجها دغه امتناع په خاطر چې سجده بشر ته نشته او د دې نه حق معلومیږي د نارینه حق شته خو نارینه هم باید دیکتاتوري ونه کوي عسکري نظام باید رانوړي او حل باید ونه کوي پوچ الفاظ باید ونه وایي دې ته وګورئ چې دغه کومه ښځه خپل پلار یې پرېښی خپله نور یې پرېښی خپله کورنۍ یې پرېښی خپل ورونه او خویندې ټولې پرېښی د ما اولاد تربیت کوي ما ته اولاد راوړي مختلف حالات راځي کله مزاج ګډوډ وي کله غوسه وي خیر زه به تحمل کړم او د دې اساسي هدف دغه دی چې نارینه خپل حقوق وپېژني خپل حدود وپېژني او ښځینه خپل حدود وپېژني په مینه په محبت باندې یو بل سره ژوند وکوي دوی په مابین کې محبت وي او باور وي هر خاوند په خپل خزه باندې باید باور ولري او محبت ورسره ولري او هر خزه باید خپل خاوند سره محبت ولري باور ولري اې دې معنا دا چې نارینه باید خپل اسرار نه خبر کړي چې ته زم سفر می چیرته دی څومره وخت زم څه کوم څه کله راځم دا ټول معلومات باید خزه سره باید وي
بل ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ خبرې مو ډیره خې دي مګر د خبرونې وخت نور خلاص ده ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه خوره کې
دران دوستانو دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې یو کسانو پاکله خبري وشولې چې کلونه خپل کورنۍ یوازې پرېږدي او دوی مسافرت ته مخه کوي په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و د ټولنیزو او کورنۍ مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه خېچاري
سنم سبایی سبایی تا تب وش کی غن چپم سبایی سبایی ری بار پومی کسنم سبایی سبایی تا تب وش کی غن چپم سبایی سبایی
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
مخبان دی خوڑلی دی بیگم استاپ غم کی آزادی میلمه.
د ازادي ملما قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کار کلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل لورونه تر کلو کلو بخیږي زما له شعر د شهیدو کلونو فریادونه کوچی جبا د پښتو وی زبیا ما هبنه کرپښتانه زما.
د دې سره بنن په خبرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی خبرونه ته خره غلې خوشاله يم چې تاسو په خبرونه کې لرم.
ډیره مننه فرشته جانې د دعوت دې زم خوشاله يم چې تاسو د خبرونه میلمانه یم.
آسیا جانې د خبرونه په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند د لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مې دي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللي وو، میشت شوي وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې. یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او انس مې نیولی دی نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو. دولسه مې په اصطلاح په کابل کې خلاص کړي دي، او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډېرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لرئ. د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو داسې شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپلمنځي جګړې وې، او یو قوم بابل قوم ته ګواښو، او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري، خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف رواچوي ترې ووتلو. بیا ولاړو پاکستان ته، په اصطلاح د سرحد غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم، دوی ټول هلته د پخوا سه میشت ونو. هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله، او هلته دغسې شرایط وو لکه اوس چې په افغانستان کې دي. ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي. پانتون خو هېڅ نه و، یعنې موږ نه مو اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې م وتله. ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده، خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماما خیل او په اصطلاح پلار خیل مو وه، دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړ.
آسیا جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرکېږي چې جرمني ته راغلې یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخت دی په اول کې. خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي، او بیا زما دلته کورنۍ اوس وه په اصطلاح اولادونه مې دي اوس، خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نه و. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. که رښتیا ووایم، زه دلته د ژوند څخه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، اول ته مثلا هغه شرایط نه و که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم. وایم هر پیښه چې د انسان په ژوند کې کیږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېر دا هر څنه شکایت وکړو او ناراضه واوسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحتمند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم د دې یو خوشحالي چې دی څوک نه وایي دغه به زه پاردانهته ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوالی یا کم نظري نسته. د دغې جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلې دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړ؟ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق خو طبي خبره ده. خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوبه شوق یوه واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره. هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي، استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا سوال کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو، هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه، خصوصا نه پوهېږم زه، خو ما دغه کابل می لیدلی، کندهار می لیدلی، یا په کابل کې می ژوند کړی او کندهار نه، دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپل کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړ، دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه وکوزې نم، خو دا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدې سي ودونه سي، او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پیژم سنتی ده او دا ده او هغه ده. نو بس ده خدای و پلمه غواړي چې دی شادی په وکي، خوشحالی په وکي. بیا واضح خبره ده چې په شادی او خوشحالی کې خو بیا سندرې امکان نه لري. که رښتیا ووایم، ما چې اصلا هغه په اصطلاح سندرې دسې بیخي شروع کړې، دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي، ټولې فولکلوریک دي، دغه د وطني شود سره مې ځکه بیا رلته چې جرمنی تر عالم جرمنی کې مې ډیر نه وخت شروع کړی. یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي، اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې اړه چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسی جان، څنګه ستا په خپل خبرو کې مو ویلې لپخوانه دی له سندرو له دې هنر سره شوق ډیر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندرې ووایي، چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه، چا ډیر وه څولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوچ پلاکه او پاکه او خبره وکم، دغه ته ډیرو دوستانو تشویق کلم چې زه باید سندرې شروع کوم، خو یو چا چې واقعا همې تشویق کوم او همې راته ویل چې زه مرسته در سره کوم، زه در سره درېږم، هغه مې ملګری سویلا جان ازغری وه. تر ننه پورې یعنی هغه زما سره اوږه په اوږه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي، نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دي برابره کې یا تشویق دي کې بیا ولاړ سي. پار دلیل چې خو سویلا جان تر ننه پورې زما سره همکاري کوي.
د لومړۍ سندره پاک لمو کوریدونکو ته ووایي کومه سندره وه، څنګه مو په کار پیل کړ، او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندره مو کار پیل کړ؟
امکانات خو که رښتیا ووایم هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړه، ځکه ما یعنی ما خو دلته موسیقي شروع کړه، هغه هم سویلا جانې د استدیو کسې راته معرفي کړي. هغه تصادفاً زما په ښار کې ده او ماته ډېر نږدې ده، اوس مې ډېر ښه ملګری دی، واقعا ډېر مخلص ملګری مې دی. د ده په استدیو کې چې د استدیو سب چې سوی دی ټولې د ده سره ما ثبت کړي یا د ده په استدیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2003 کې یو نظم وو، ما ډېر کمپوزونه جوړ کړي وه، یا ډېرې سندرې راته پرتې وې. خو بیا په دې کې مو غوښتل چې دغه د موزیک پروډوسر او دغه مشوره مو هم سویل خو مشوره راکړل ما خپل انتخاب لودي درې دانی مو بیا د ټول کې د ټول کړي وي به ما د درې سره چې زم زم ما کې به موزیک پروډوسر ویل چې دغه آشنا سندره به وایي هغه واقعا ډیره سخته وه ځکه نه وو نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندری بولي تکراری هم بولي کاپی هم بولي او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي نوښت کوي یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جان د لومړی سندرې پاک لکراته وای کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدل واوریدل نو احساس مو څه و ځکه چې د لومړی سندره کده یو هنرمند دی او که دی و شاعر لومړی کار وی لومړی شعر وی هر څه پایل یې ډیر شیرین وی ډیر نږدې وی احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته وای
تابم چیز ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو ځکه چې ما خپله یو څه کړي وای خپل مې یو څه چې مې پنیات کې وای چې هغه د یوې ښځې شاعرې شعر و او په پښتنو کې زه لومړی ښځه وم چې هغه هم د یوې ښځې یا د یوې ښځینه شعر راواخلي سندرې کې بیا ما خپل هغه کمپوز کړي او هغه نظم و نظم ډېر سخت دی نستاسو غزل ته چې کله یې سړی کمپوزوي او بل دا ما په یو داسې کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما وي دا باید زما رنګ ولري دا باید هغه فیصله یو داسې څه وي چې چا نه یې ویلي زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل
اسیا جانې د شعر او کمپوز پاک لراته وای کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلې دا و همدارنګ شعرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړي
دا ورستوي کلو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و ملیدل چې نام خدای موږ دومره ډیر شاعران لرو او فوقونه د شی شاعران لرو ډیر ښه شاعري کوي نو بیا مال مجولی دا دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خوان دم ترې اخم په دې خاطر چې د شودو په شاعری کې زه ډیر نوی نوی څه وینم هغه سم هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعری کې کم دي ما نه دی لوستی یا یعنی بیخي چلا دی بخی سر یعنی دا زما احساس دی دغه څه ما ترې اخیستي دي نو بیا مې واقعا شعر ته کتلي دي هغه د شعر نویات ته مې کتلی چې غمجن شعر دی د خوښۍ شعر دی مثلا د یو رابطه لري یا مثلا د پسرلي سره یا مثلا د یو موسم سره دی یا د یو حالات سره د سیاسي حالاتو سره حتی نو په هغه دلیل مې بیا هغه شعر اخیستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکې مې یاد کړل چې زه په اصطلاح شعوري زه د ښځو شعرونه خپل سندرو ته انتخابوم
آسیا جانې ک په دې برخه کې دارا ته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي، ویډیوي مو څومره سندرې دي، او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه؟
ویډیوي مې په اسلاک په استودیو کې مې تقریبا نه دانی کلاس دانی په استودیو کې ثبت کړي دي، او دوی دانی مې لایف په خبرونو کې ویلي دي. تقریبا تولید په حساب کوم په داش په کالو کې مې دول سندرې ویلې دي. طبعا کمپوزونه به خبر ته پراته دي، خو په اصلاح سبتولې کار پر کولې او ټول شان ورته ماده کول، یعنی دا ډیر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکل ده. خو بیا زما په نظر سره په شپږو کالو کې دول سندرې بیخي کفایت دي. تر دې اضافه که سړی ووایي کیفم نه لري
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه ستاسو له مینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یو خاطره هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړی؟
بالکل بالکل، زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندرې که یوازې دغه پښتو سندرې را واخو، که تاسو پام وکړئ بعضې سندرې محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندرې دي، مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي، یا ځوانان اتانو ورته کوي، یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي، دا یو جلا ثبت. بیا مثلا قوالي سندرې لرو، غزل سندرې لرو، پاپ لرو، پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي، یعنی د موسیقي د نوې آلو سره. نو کریشیا ورته وایم دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اورېدونکي یا لیدونکي هم لدی. نو زه چې کله کله ما ته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغې کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ما ته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلی چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي. صحیح ده، یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړي وایي چې اله مکتب خلاص کړي، دا وکړي، هغه وکړي، اله مسافره سماله لالۍ مې ولاړې، دا دی هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دو ریتمو کې دي، په دادراو په مغولي کې مثلا، په هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په اکله مو کلک معلومات راکړئ، شعر او کمپوز د چا دی، او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایي؟
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د داسې کسانو سره چې هغې واقعا د تمدن یا د ډیموکراسۍ دعوی کوي، یا خلک یې په ټولنه کې دغسې پېژندل شوي دي. مګم چې ګورې دوم واده وکړي، دریم واده وکړي، او هغه ښځې چې دوامه یا دریمه ښځه کېږي، هغې هم لوستي لسانسایي. بل د دې څه چې راتېر سي په وطن کې، خدا بېخي او عامه خبره ده، او په دې موضوع باندې هېچا هېڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکله، نه لیکنه ولیکل، نه یو سندره پرې جوړه کړه، نه یو شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې ده، بیا خلک اعلانونه هم کوي، او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې اوسي هغه په خواله رسنیو کې، هلته خو هر څه آزاد دي، بیا وایي نه غږ مو ورته کوي، دا د دې شخصي مسله ده. نه، دا شخصي مسله که ده، نو بیا په خپل کور کې دی وساتي، موږ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی. خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي، نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کې چې دوی کوي، دا مطلق شرط دی. او که مثلا د دې مدرنې ټولنې په حساب راواخو، هېڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډېر دوستانو ته دا څو کلونه کېږي چې مال راسي دغه باره کې یو څه ووایو، مګم باور وکړه دا سندره ما وویله، خپله شاعري دا سندره ما خواست ترې وکړي، هغې نه ده خپره کړې، په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفی کومنتونو سره په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دای ځکه ډیره پروین ملال ډیره مطرا لیکواله ده، ډیره مخوره شاعره ده، واقعا فوق العاده ښه شعر وایي، او یا به دای چې مثلا دغه ډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر ډیر اکثریت یې دوهم ودونه کړي دي یا درېیم کړي دي، پار دلیل چې کړي دي خو کړي دي، یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نه کله، یعنی دا موضوع دغسې کړی ده او دا ډېره غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې په تېره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض و. هر څوک که طالب دومه او درېیمه کوي یا مثلا نالوستې سړی کوي، زه د هغه څه ګیله نه کوم، هغې د هغه هدف دی، د هغه ژوند دی، دغسې روزل شوي دي، اما که یو لوستې فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مډرنې کوي او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ماته روا کړي دي، پر دې باندې زه انتقاد کوم او دغه زما انتقاد او دا زما اعتراض دی.
آسیا جانې، په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پرې ووایئ او یا هم کمپوز پرې جوړ کړئ، او یا داسې تازه شعر چې ستاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډېر زیات ده، تاسو ورباندې کمپوز او سندره جوړه کړئ؟
بله، زه به جوړه کړم، خو کچیرې زه یوازې اعتراضي سندرې وایم هغه بیا خوند نه کوي، زه خپله هم دغه څه ډېر خوند نه اخلم، په دې خاطر چې زه خپله یو خوشحاله انسان یم په مجموع کې، یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشحاله یم، نو چې خوشحاله یم باید خپله خوشحالي اخلم په هنر کې، یو څه ونغاړم یا مثلا اوریدونکو ته یا اصلاح مینوالو ته ورکم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخم چې هغې باندې څوک نه غږېږي، که داسې یو څه یې لرم، دغسې شعرونه هم لرم یا راته پراته دي مثلا د کمپوزر سره، دا کوم. خو زه هم په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشی ور بخشی، هیلی ور بخشی، او راتلونکي ته په اصطلاح هیلمن کوي یا هیلمنی کوي، دغه څه یو څم باید وي.
مننه آسیا جانې، ډېرو خوټکو ته د اشاره وکړه که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږې یا تریخې خاطرې را سره وغواړي شریکې کړي، او که د فرهنګي برخې نه، ادبي او فرهنګي برخې نه غواړي، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي، اورېدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولی شئ چې اورېدونکو سره شریکې کړي.
کوم په یاد دی، په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در رژیم وروسته اول سندره ما وویل چې زما ذات په نامه،
د خپل قسمت سره هر ځای به جنگ دم نړیدم، زمید هیلو په هیرو کې سوځیدم نړیدم، نراته ډاډا چا وهلا نشوم سیوری پچا، جوړ سپیر دیوال وم شړیدم نړیدم، ټوپک د بل اورا د ورور زرمی د مور پنرش، پخ بولو وینو کی پخ بلا لم بیدم نړیدم، زما د ذات دورا کبولو نارهم شبیدا، یو آشی باکی باقی گناہ شبی تو بہم شبی دا، مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لیدا، کھنا وجود کی می مرگونی لم بہم شبی دا،
ایو جنگلی کی می ویلے چی دا شیر دا زمزمی نیازی و مہرتاج و مریم صافی دی، یعنی دا درو شاعران شیرون و سرگات کلا، بیا موږ ځنګل کې دغه د مینې سار ولو، نو پاڼې تازه را رژېدلې وې، نو نیت مو کې چې دغه فضا راغلې ده منی دی ودا دی، نو دغه سندره چې مو ثبتوله اخر کمرمین را پویل چی وقت بیخی داغ یوخ پا دنگلی که لاری دیلتا پا اروپا که نیچه خلق پلی پیکی دی مثلا پیکی روانی بیا یوی خواه تو بلی خواه تی سابن چی وڑی وڑی ونیم دی داغ ونو پا مابین سکول ننوزی چی دلتا دی سندر او آیا اگه چیز آلتا ننوزم آلتا دیری بدی پشی ولی پشی پا فارسی ارتوائی کندریان غماشی ارتوائی نپیجم دنور لحجو پشتانه تو ارتوائی خو خیر اگه پشای ریرا همانم دا نو دی زه پرسترگو پرشا بند یعنی ویچ چلما دا غسته کرلما اخیر چی دا سندر خلاسی دل از مسترگی با پرسی دلی نو دا غمی او خاطره و چی هم دیر جالب و او هم سترگی میم نسبه گرویال ایزه کارایش می طول خرابی دی
ډیر زیات باندې ناسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ ک کوم خوخوي خبرونه به تاسو په یوې سندره پایته ورسوو
ستانه ډیره مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیره مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلمه ته زړه خواله مو سره وکړه کتم ستونی می درد دی خو زدا باندې کوم ز پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه که یو چا ورته وویل چې زمزمه وکړه باید وکړي که ونه سوه کولی هغه هنرمند نه دی که راته وبخشي تور ستوري د لمرو په شانی او اوبه راکړي د سپوږمۍ له چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شنڈو ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو درش پو لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جنتی سندر پو مخترنا دنور لغار دنی مخترنا دنور لغار دنی زبر دی طولو باندی چوکرما زبر دی طولو تتابیر تنگشم دداغ طولو دبلو حسن بچو کوستائی زما د هستی زما د شایست به ها بچو کوتاکی زما خوابن زما میڑ زما تفسیر د حسن بیگا د بلچا پا پالن خطلی مما تن را گوری دکا حق و هم بد گری دی ځکه هغه دوهم باد کړی دی زما خاون زما میڑ زما تفسیر
چا په پلنګ